ますよ。
وخت د سهار وو بجې دي نن پنځشنبه د تلي میزان دیر شمه او د روان میلادي کال د اکتوبر 28 نیټه ده. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم، طاهر روخان را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د ازادي راډیو نننۍ 12 ساعته خبرونې د سو خبرونو په لنډیز پیلوم. امریکا وایي که چرته په افغانستان کې ائتلافي حکومت راشي منګې منو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د چهارشنبه له ورځې څخه ولایتونو ته د لوجستیکي موادو انتقالول پیل کړي او داسې لارې چارې هم سنجولې دي چې د درغلیو مخه ونیسي. د سعودي عربستان پاچا له افغان ولسمشر سره په ټلیفون کې خبرې کړي او د افغانستان او د سیمې د وضعیت په اړه سره غږېدلې دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د دوی کارپوهان به د دوهمې پلا انتخاباتو د څارنې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي هڅه به وشي چې د افغانستان په دوهم ځلي انتخاباتو کې د تیر ځل په شان تېروتنې تکرار نه شي. ملګري ملتونه په پام کې لري چې د شاوخوا 200 ولسوالیو د انتخاباتو مسؤلین له کاره ګوښه او پر ځای نوي چارواکي وټاکي. د ناتو د دفاع د وزیرانو غیر رسمي دوه ورځنۍ غونډه نن په سلواکیا کې پیل کیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به عمدتا د افغانستان د جګړې په اړه خبرې وشي. د بریتانیا صدر اعظم ژمنه کړې چې بریتانوي ځواکونه به په افغانستان کې د انتخاباتو د دویم پړاو د ترسره کېدو لپاره د امنیت په تامین کې برخه واخلي. د استرالیا د دفاع وزیر وایي ځواکونه به له ضرورت پرته یوه ورځ هم په افغانستان کې پاتې نه شي. د ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې تولید شوی اپیم هر کال په نړۍ کې له 100,000 څخه د ډیرو انسانانو د مرګ سبب کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو په باب د نړۍ د قدرتونو لخوا جوړ شوي پلان ته ژر تر ژره ځواب ووایي. او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال نن د رومانیا له مشرانو سره د سیمې د امنیت او پر نورو مسایلو د خبرې لپاره په بخارست کې دي. اوس هم د موضوعاتو تفصیل اوري. د متحد ایالاتو مقامات وایي که په افغانستان کې د ولسمشر حامد کرزي او د هغه د سیال ډاکټر عبدالله ترمنز ائتلافي حکومت جوړ شي نو امریکا به یې ومني. ولسمشر حامد کرزي او د هغه سیال د بهرنیو چارو پخواني وزیر ډاکټر عبدالله له دې سره موافقه کړې چې د نومبر په 8 نیټه به بیا انتخابات کیږي. سلطان محمد سرور او د موضوع تفصیل.
د امریکا حکومت وایي کچری افغان ولسمشر حامد کرزی او د انتخاباتي سیال ډاکټر عبدالله د یو ګډ حکومت په جوړولو سره سلا شي نو واشنگتن به یې ومني. جمهور رئیس حامد کرزی او د انتخاباتي سیال پخوانی بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالله د جمهوري ریاست د انتخاباتو د جنجالمنو نتایجو په سر لڅو اونیو ناندریو وروسته د لړم د میاشتې په 14مه په خپل منځ کې دوهم پلا انتخابات کوي. د ایسوشیټډ پریس خبری اژانس رپورټ زیاتوي چې دوه خواوې د یو ائتلافي حکومت په جوړولو هم سره فکر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند آیان کلی وویل چې امریکا د واک د ویش د کوم ډول توافق مخالفت نه کوي، خو خبره په دې پورې اړه لري چې دغه توافق څومره مشروعیت لرلای شي او څنګه پلی کیږي. دغه راز د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم د ګډ حکومت په اړه روانو خبرو ته پرون په اشاره کې وویل چې زه فکر کوم چې مونږ اوس هم په دې لټه کې یو چې په افغانستان کې ټولې پروسې څخه څه راوځي. جمهور رئیس باراک اوباما دا خبره له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. د ایسوشیټډ پریس د خبری اژانس رپورټ زیاتوي د امریکا حکومت په دې ټینګار کوي چې د واک د ویش هر ډول توافق افغان حکومت پورې اړه لري او امریکا د دغه سی توافق لپاره نه څوک تشویقوي او نه په کلاس لري. امریکایي مقامات وایي واشنگتن غواړي چې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هم افغانانو او نړیوالې ټولنې ته مشروعیت ولري او اوسمهال مشروعیت په څرګند ډول د افغانستان د قانون د تطبیق په اساس د دوهمې پلا انتخاباتو کې دی. امریکایي چارواکو پرون وویل چې افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ځنډول شوې فیصلې هم په هغو خبرو کې ځای درلوده چې د انتخاباتو د بحران د حل په اړه د امریکایي چارواکو او جمهور رئیس حامد کرزي ترمنځ شوي. په داسې حال کې چې واشنگتن وایي کچېرې د جمهور رئیس کرزی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د واک د ویش کوم ډول توافق وشي نو دوی به یې ومني. خپل جمهور رئیس حامد کرزی او ډاکټر عبدالله دواړو د واک ویشل په کلکه رد کړي، خو بیا هم داسې رپورټونه شته چې د سه شنبې په ورځ د دوهمې پلا انتخاباتو له اعلان مخکې او له هغې وروسته هم په دې اړه څه خصوصي چانې وهل شوي او خبرې شوي دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د بریتانیا صدر اعظم ژمنه وکړه چې بریتانوي ځواکونه به په افغانستان کې د انتخاباتو د دویم پړاو ترسره کېدو لپاره د امنیت په تامین کې ونډه واخلي. ګوردن براون د بریتانیا پارلمان ته په وینا کې وویل د پتیلې د چې باید د امنیت تامین یقیني شي، ځکه په دې کار سره په دې هیواد کې د نوې ډیموکراسۍ ګټې هم خوندي کیږي. په افغانستان کې د تیرو یعنی د اسد د 9 نیټې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د امنیت د تامین د هڅو په ترڅ کې سباندې لس بریتانوي عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړې وو. براون د څرګندونې د پارلمان په استماعي غونډه کې د کارګر ګوند د یو غړي د پوښتنې په ځواب کې وکړې. پاول فلین له براون څخه وپوښتل چې آیا له بریتانوي ځواکونو څخه بیا هم انتظار کیږي چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د حکومت لپاره چې په اداري فساد کې ښکیل دي ځانونه قربان کړي؟ د بریتانیا صدر اعظم پاکس العمل کې د خاغلی فلین له دې نظر سره مخالفت څرګند کړ. وی ویل چې په افغانستان کې تر سره شوو انتخاباتو خود چې دا انتخابات سم نو تنظیم شوي او له درغلیو ډک و چې له عملی د انتخاباتو د بل دور پریکړه وشوه. اوس موږ د انتخاباتو یو بل پړاو په مخ کې لرو چې وسلوالو طالبانو یې لکه د تیرو په شان د ګډوډولو ګواښ کړی. د انتخابات چې پکې به په میلیونونو افغانان برخه واخلي په دې هیواد کې د ځواني ډیموکراسۍ د پیاوړي کېدو لپاره ډیر اهمیت لري، او زموږ مسؤلیت هم دا دی چې له دغه بهیر سره مرسته وکړو او د دې هدف لپاره به خپلو کوششونو ته دوام ورکړو. براون زیاته کړه موږ ژمن یو چې په خپل وس او توان سره به د دې انتخاباتو د امنیت په تامین کې مرسته وکړو. براون وویل دا ډاډ باید حاصل شي چې افغان امنیتي ځواکونه وروزل شي تر څو د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه شي، او په دې کار سره به بالاخره موږ ته هم د دې زمينه برابر شي چې خپل ځواکونه بیرته خپل هیواد ته راستانه کړو. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د چهارشنبې له ورځې څخه ولایتونو ته د لوجستیکي موادو انتقالول پیل کړي او داسې لارې چارې هم سنجولې دي چې د درغلیو مخه ونیسي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو چې د چهارشنبې په ورځ په خبري غونډه کې خبري کولې ویل چې د لومړي پلا ټاکنو په پرتلبه د رای ورکولو مرکزونه او د دوی د کارونو کارکونکو شمیره هم راکمه کړی شي. په مکړې په دې اړه له کابل څخه د مجاهد جواد ریپورت ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د دوهم پړاو د انتخاباتو په اړه چې د لړم د میاشتې په 14 نیټه به ترسره شي جدي تدابیر نیول شوي دي، او د تیرو انتخاباتو په درغلیو کې ښکیل کسان به تر پیژندنې وروسته له دنده ګوښه او حتی څارنوالۍ ته به معرفي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر عزیز الله لودین چې د چهارشنبې په مازدیګر یې په یوې خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې دا مهال ولایتونو ته د لوجستیکي موادو د انتقال بهیر پیل شوی دی.
ما از امروز اکمالات خود کوشش میکنیم که به ولایات مختلف افغانستان برسانیم.
دی وی سر لنن څخه هڅه کوو د افغانستان مختلف ولایتونو ته خپل اکمالات ورسوو. د دوهم پړاو انتخاباتو لپاره کافی بودجه په واک لرو. نن ټوله ورځ د کمیشن او د دارالانشا غړو په هغو میرونو باندې خبرې وکړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې تر ډیره حده د درغلیو مخه ونیسي. خغلی لودین زیاته کړه د چهارشنبې له ورځې د دواړو مخکښو کاندیدانو حامد کرزی او ډاکټر عبدالله لخوا انتخاباتي کمپاینونه هم پیل شوي چې له انتخاباتو اقتصاد د مخبه پای ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې که څه هم د انتخاباتو شکایتونو د کمیشن په راپور کې یو شمېر ملاحظات درلودل، خو بیا هم د هیواد د حالاتو په پام کې نیولو سره یې د دوهم پړاو انتخاباتو پریکړه وکړه. په تېرو انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر عزیز الله لودین وویل چې که ښکېل کسان وپېژندل شي نو هرومرو به یې څارنوالۍ ته معرفي کړي.
نواقصی که در اینجا به وجود آمد ما در جستجوی عزیزیم که اگر از طرف دفاتر
ما دوی هغه نیمګړتیاوې چې په انتخاباتو کې رامنځته شوې موږ اوس په دې برخه کې هڅه کوو چې که دا زموږ د کمیشن کارکونکو کې ویچل دند یي ګوخه کړو او سرولۍ ته معرفي کړو او خی ځینې حکومتي چارواکي هم په کلاس ولري چې بیل شکه سرولۍ ته به معرفي کیږي. که څه هم خغلی لودین د دغو کسانو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل، خو د ملګرو ملتونو یو ویاند ویلي دی چې د انتخاباتو تقریبا 200 سیمیز کارکونکو به له دند ګوخه شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي هم ویلي دی چې په درغلیو کې ښکیل کسان چې د په وینا د انتخاباتو نوم یې بد کړی، هرومرو به سرولۍ ته راکاکل شي. د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه په داسې حال کې چمتووالی روان دی چې د انتخاباتو د امنیت او د سړې هوا په اړه جدي اندېښنې موجودې دي چې کولی شي په انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو پر شمیر باندې اغیز ولري. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
بلخوا ملګری ملتونه په پام کې لري چې د شاوخوا 200 ولسوالیو د انتخاباتو مسؤلین لکه راګوخه او پرځای نوي چارواکي وټاکي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو وایاند نظیف الله سالارزی د ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې کار اصلي هدف د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوی دی. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال حمید مومند له ښاغلي سالارزی سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتلې.
داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې ملګري ملتونه غواړي د ولسوالیو په کچه د انتخاباتي دفترونو مشران بدل کړي یا نوي چارواکي ورته وټاکي. که تاسو دا معلومات راکړئ چې دا په کوم هدف باندې دغه بدلونونه راوستل کیږي؟
څنګه چې تاسو معلومات دی، د دې لپاره چې وکولی شو په دوهم دور کې د درغلۍ مخنیوی وکړو، یو شمېر تدابیر په مخ کې نیول شوي چې د هغو څخه یو به دا وي چې ټول ټاکنو کمیشن خپل یو شمېر کارکوونکي چې په درغلۍ کې لاس درلودو په ځنه به دوه ډاډ ورکړي چې په دویم دور کې دو د کارکونکو پایسمانې په دې کمیشن کې کارونه کوي تر څو چې د درغلۍ مخنیوی وشي.
چې دا د انتخاباتو د خپلواک کمیشن کارکونکو دي، ملګر ملتونه به تر کومه حده پورې قانوني د پلاوه دا حق لري چې دغه کسانو په عدلون بدلون کې یا ګوښه کولو کې رول لوبوي؟
تاسو پوهیږئ چې پله دا ټول ټاکنې په بشپړ توګه د افغانستان د ټول ټاکنو د خپلواک کمیشن لخوا ترسره کیږي او د ملګرو ملتونو تاسې یو نښته چې د دې کمیشن ملاتړ کوي او دا د مشورې په حد کې د ملګرتون د خوانه د دوه لپاره دي او کمیشن هم په دې مرحله کې پوښتنه معلومات لرم په دې بیا کتنه کوي چې وګوري چې په څه کوم شمیر کارکونکي په درغلۍ کې لاس درلودو او هغو د خپلو دندو څخه ګوښه کړي تر څو چې وکولی شي بیا هم په راتلونکي دور کې د درغلۍ مخنیوی وکړي.
که تاسو دا ووایئ چې دغه عدلون بدلون چې راوستل کیږي دا د چا په غوښتنه او د چا په فرمایش باندې دا راوستل کیږي؟
ګوره، ما مخکې هم ویل دا د چا په فرمایش نه، د خپل د کمیشن فیصله به وي. آیا چې باید زمونږ تاسو هیر نشي هغه دا ده چې کوم میکانیزمونه چې د مخکې نه موجود وو د لپاره چې د درغلۍ مخنیوی وکړي هغې میکانیزمونو ښه کار وکړو. په کوم ځای کې چې نامشروع رای د ټول ټاکنو هغه عمومي پایلو ته لار پیدا کړې وه، هغې ته جدا کړه، هغې تشخیص کړه، هغې تفکیک کړه، نو دا میکانیزمونه په ځای دي، په عین ډول په دقت سره او په جدي توګه به د دننه بیا هم په راتلونکي دور کې استفاده کیږي.
داسې څه اټکل کول شي ویل شي چې د ولسوالیو په کچه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشران دي په څومره شمېر کې به دی د کارونو نه ګوښه شي؟ او آیا تر څه پورې داسې څه شواهد یا اسناد موندل شوي دي چې په دوی کې ځینې په تقلب یا درغلیو کې لاس لري؟
د ټول ټاکنو د شکایت کمیشن فعلاً په دې مرحله کې په هغه شکایتونو په باندې کار کوي چې د وګړو په اړه باندې دي، یعنی د هغو انفرادي ډول چې د چانه شکایت شوی ده چې په درغلۍ کې په هغه کار کوي، او خپل کمیشن هم په خپل پولیس باندې بیا کتنه کوي. نو تقریبا تاسو به اوریدلی چې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي هم ویل چې شاوخوا په 200 تنه به وي. ولې دا د خپله د کمیشن کارکوونکي دي، یوازې د دو د هغه معاشات چې دي د UNDP د الیکټ پروژې لاندې ورکول کیږي. ورته
دا نوي کسان چې ټاکل کیږي دغه ولسوالیو ته د انتخاباتو د محلي دفترونو د چارواکو په توګه، دا به د کومو معیارونو له مخې ټاکل کیږي سو بیا د درغلیو امکان پیدا نشي او درغلۍ رامنځته نشي؟
نظر د دې لپاره به یو وضعیت کړنلار خپل د کمیشن لخوا موجوده وي او هغه به دا تصمیم نیسي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو یو ویاند نظیف الله سالارزی و چې د ازادۍ راډیو د خبریال پوښتنو ته یې ځواب وایي. پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د دوهم ځل انتخاباتو کې به افغانان څومره برخه واخلي؟ عام خلک په دې اړه څه وایي؟
زما نوم خاطر د خویانو اوسیدونکو امریکا وایم، په دې باندې خپه یم ځکه چې یو خو بیا هم په دغه انتخاباتو ډېرې زیاتې پیسې مصرفېږي د افغانانو، او بل هغه رایه چې دوی مخکې ورکړې وه د هغې ارزښت ته ونه کتل شوه. نو بل بې باوري د ولس او دولت ترمنځ پیدا شوه، ځکه خلک داسې فکر کوي چې ګوندې په دغه انتخاباتو کې کرزی بریالی شوی او خارجي قوه او یا هم ورسره نورو خلکو درغلي وکړه او دی بیرته روغ غورځولو.
زه په خپله شخصا زه او ما پورې چې کوم فامیل میاړه لري نه انتخاباتو کې ګډون کوو، نو ورته ورزو
نور الله مزار شریف اوسه کوي چې دې باندې جنجال کړو اوسه نه منې مجبور وي چې بیا من خبرات ورسم خو نه زه مال مشي چې سوګ دي دا غمر خو چې نه غزلم تیر سو ډېر درلګانی وسولې دې هغه په سمګه دې په برجا چې یو موږ چې دا چا چې اوس په فلم چې په مزار کې سړي او وکمنان دي دوی دې کړو بیا هم شاته دې دا چل چې مخ کې وکړي بیا هم سي
لکه څنګه چې په مخ کې پړاو کې دې بر ملول سوالي خلک لري دې پکتیکا خلک په ډېر مېړانه په ډېر سخت فشار کې په ډېر سخت شرایط کې انتخابات ته حاضر شو خپل رائے یې ورکړه خپل د خوښې وړ کاندیدا په دوهم پړاو کې په ډېر مېړانه په ډېر جرأت په دې سخت شرایط کې بیا حاضر دي چې خپل د خوښې کاندیدا خپل رائے ورکړي
دغه سوال له کده اوس چې امکان لري چې هیڅوک حاضر شي چې یو رائے واچي
دموږ دا خواستل چې هر څوک په افغانستان کې ژوند کوي باید شي د انتخابات په ښه توګه باندې وشي او چاته تکلیف ونه رسول شي له نوې ولسمشر غوښتنه دغه ده چې بس په افغانستان کې ښه امنیت راشي او قراره قراري شي او موږ خپل وطن ته ولاړ سو له دې دربدري او خاک پسري وشي خلاص
باید اول سر نتایج منل سوی وای وس هڅه تاوان د حکومت لپاره
زموږ ورس کې دا سم شفاف او سم انتخابات وشي دا سینې لکه اول ور سټول درغلي ارشیف موجود ولو بلدغه با وجودم پمیاشت پمیاشت زندول سوی ولو لیدار وار باید سم انتخابات وسی او سم نتایج زر معلوم سی دا څه ډرامه جن جوړ سی پمیاشت پمیاشت باندې بیا خلک ورته انتظار سو در انتخابات سوی دي نتایج اعلان دي معلوم
په افغانستان کې مو د انتخاباتو د بیا تر سره کیدو په اړه د نن په افغانستان کې د افغانانو او په پاکستان کې د افغان مهاجرو نظرونه واوریدل بلخوا د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د دوی کارپوهان به د دوهمې پلان انتخاباتو د څارنې لپاره په افغانستان کې پاتې وي د بشري حقوقو او دیموکراتیکو ادارو لپاره د دغه سازمان څنګ خپل څو کسه کارپوهان په افغانستان کې پریخي او تر څو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان وروسته د وزیر پرمختیا او څاري اوس دغه سازمان غواړي دغه څارونکو شمیر او کسانو ته ورسوي چې دوهمه پلان انتخابات وڅاري د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لامیوایی چې د دوی کارپوهان به پراتلونکو اونیو کې د دوهمې پلان انتخاباتو لپاره تیاری د انتخاباتو د ورځې اجرات او د رایو ټولول او شمیرل وڅاري دغه کارپوهان به د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته هم سلام مشورې ورکوي په یو بل خبر کې راغلی د سعودي عربستان بادشاه ملک عبدالله بن عبدالعزیز له جمهور رئیس حامد کرزی سره په ټلیفون کې خبرې کړې دي د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې د سعودي عربستان بادشاه خادم الحرمین شریفین ملک عبدالله بن عبدالعزیز په دغه ټلیفوني تماس کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره د افغانستان او سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړې اعلامیه زیاتوي چې جمهور رئیس کرزی د عربستان بادشاه ته د افغانستان د وضعیت انتخاباتو او د ګډ پام وړ مسایلو په حق له د عربستان بادشاه ته معلومات ورکړل او د عربستان بادشاه د افغانستان د خلکو لپاره د پرمختګ او نیکبختۍ هیله څرګنده او افغانستان سره د خپلو همیشنیو مرستو په دوام ټینګار وکړ
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د ناتو د دفاع د وزیرانو غیر رسمي د ورزنی غونډه نن په سلواکیا کې پیل کیږي تمه ده چې په دغه غونډه کې به عمدتاً د افغانستان د جګړې په اړه خبري وشي په پام کې ده چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په مرکزی اروپا کې د امریکا د توغندیو ضد سیستم په اړه هم خبري وکړي د افغانستان په مسایلو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو روزنه د خبرو اصلي او محوري جز ده احمد تکل د سلواکیا له پایتخت براتیسلاوا څخه له نورو جزئیاتو سره
تمه چې د ناتو عمومي منشي به د دې تړون لغړو هیوادونو غوښتنه وکړي چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره نور روزن کې واستوي د ناتو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن چې د سلوواک جمهوریت په مرکز براتیسلاوا کې د ناتو د دفاع د وزیرانو له غیر رسمي غونډې یوه ورځ مخکې له سی ان ان ټلویزیون سره خبرې کولې وویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ناتو غړي په اوس وخت کې د افغان ځواکونو پر روزنه ډېر تمرکز وکړي د ناتو د دفاع د وزیرانو غونډه دلته د سلوواک په مرکز کې نن او سبا جمعه په پام کې ده په دې غونډه کې به د افغانستان د دفاع وزیر جنرال رحیم وردک او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړی استازی کای آیډه هم ګډون وکړي د ناتو چارواکو له دې مخکې هم ویلي وو چې د براتیسلاوا په غونډه کې به د ناتو د دفاع وزیران د افغانستان د جګړې په اړه په افغانستان کې د امریکا او ناتو د میشتو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سټینلی مکرستل پر څېړنه غور او خبرې وکړي نه د هیواد ته د نورو سرتیرو په استولو په دې غونډه کې به د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ته د افغانستان د وضع په اړه د جنرال سټینلی مکریستل د څیړنې او په دې برخه کې د پرمختیاو په اړه معلومات ورکړي. د ناتو عمومي منشي که څه هم وایي چې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې به افغانستان ته د نورو روزونکو او مالي او لوژستیکي امکاناتو د استولو په اړه خبرې وشي، خو دی زیاتوي چې هیله من دی غړي هیوادونه به د جنرال مکریستل غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
Well, I hope to get support for the counter insurgency strategy, but I would
like to see why the Afghanistan ki law aslawal usra de mubarize de strategy pa barkha ke ba de NATO de gadum la tar tar la sako khuz gwaram tingar wakram che muk ba pa Afghanistan ke de artiawar sartiro de shmir pa ar hit ras prekraw na kru tamana che pa de barkha ke ba paratun ke parao ke faisla wushi khuz bayad waim che muk pa Afghanistan ke de rozani de mamuriyat la par tar de ziyat imkanato ta artial ru څو دا خبره یقیني شي چې کولای شو په زیات شمیر افغان سرتیري او پولیس وروزو. تیر ورځ سپینه ماڼۍ اعلان وکړ چې ښایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ له دوهمې دورې انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د جګړې ډګر ته د اضافي عسکرو د استولو په اړه پریکړه وکړي. جنرال مکریستل افغانستان ته تر 30,000 پورې د اضافي عسکرو د استولو غوښتنه کړې ده، خو د ناټو غړي تر هغه وخته چې واشنگټن افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو پریکړه ونه کړي خای په دې برخه کې هیڅ هم ونه وایي. احمد تکل د ازادۍ رادیو د سلوواک جمهوریت مرکز براتسلاوا.
په براتسلاوا کې مو د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې په اړه واوریدل. په یو بل خبر کې راغلی د استرالیا د دفاع وزیر وایي ځواکونه به له ضرورت پرته یو ورځ هم په افغانستان کې پاتې نشي. هغه د څرګندونې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډې کې له ګډون مخکې کړې دي. استرالیا څه باندې 1.5 سرتیری په اورزګان کې ځای په ځای کړي دي. له استرالیا سربیره ځینو نورو هیوادونو من جمله د دې تړون یو شمېر غړو هم په وروستیو کې داسې نښې نښانې ښودلې چې غواړي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. نوریاس نوري او دې موضوع تفصیل.
د استرالیا د دفاع وزیر جان فالکنر وایي ځواکونه به له ضرورت پرته یوه ورځ هم په افغانستان کې پاتې نشي. فالکنر د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون په مقصد د سلواک جمهوریت مرکز براتسلاوا ته تګ مخکې وویل د استرالیا ځواکونه به د 3-5 کالو په موده کې د جنوبي سیمو د امنیتي چارو مسؤلیت په خپل افغان پوځیانو ته چې په اوس وخت کې د استرالیایي روزونکو لخوا روزل کیږي وسپاري او له دې هیواد به ووزي. هغه زیاته کړه په اوس وخت کې په افغانستان کې استرالیایي عسکرو چې شمېر یې 1,550 تنو ته رسیږي په اورزګان ولایت کې د افغانستان د ملي اردو د روزنې پر چارو ډېر تمرکز کړی څو دوی دې ته اماده کړي چې هر څومره ژر په خپل د دې ولایت امنیتي چارې سمبال کړي. د استرالیا د دفاع وزیر په دې ټینګار وکړ چې په دې پروګرام او اهدافو کې به هیڅ ډول تغییر نه شي. خو نوموړي په دې اړه چې آیا استرالیا به په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي که نه له خبرو کولو ډډه وکړه. مکریستل د هیواد د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د پلسګونو زرو نورو عسکرو د استولو غوښتنه کړې ده. د استرالیا په پارلمان کې د اپوزیسیون ډله حکومت په دې تورنوي چې غواړي له وخت مخکې له افغانستان څخه خپل عسکر وباسي. خو د دې هیواد صدر اعظم وایي ځواکونه به تر هغو پورې له افغانستان ونه وځي څو په اورزګان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او د ولایتي ادارې د مامورینو روزنه بشپړه کړې نه وي. کوین راد وویل هیواد په اورزګان کې په یوه اوږده جنجال کې بند پاتې دی. د استرالیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د هوایي ځواکونو مارشال الن ګرانت هوستن څه موده مخکې د دې هیواد د سنا جرګې ته ویلي وو چې اورزګان د افغانستان یوازنی ولایت دی چې په روان کال کې پکې د شخړو اندازه کمه شوې ده.
د ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې راغلي په افغانستان کې تولید شوی اپیم هر کال په نړۍ کې یو لک څخه د ډیرو انسانانو د مرګ سبب کیږي. په ملګرو ملتونو کې د مخدر موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي د افغانستان د اپیمو اثرات کې د شي چې په اروپا، روسیې، هند، چین او په نورو هیوادونو کې چې لاره یې د مخدر موادو قاچاق کیږي محسوس شي. لا اپیمو څخه پودر یا هیروین جوړیږي. د ناتو په هیوادونو کې هر کال په ډیر اندازه د هیروین د اخیستو یا اووردوز له امله لسو زرو څخه ډیر کسان مري چې دا د ناتو د هغو عسکرو له وجنې څخه تر 5 برابر هم ډیر ده چې په افغانستان کې د اتکلن جګړې له امله مړه شوي دي. د مخدر موادو سره د مبارزې مشورتي ټیم د چهارشنبه په ورځ یو شمیر خزې را بللې وی او د سیمینار پترس کې د مخدر موادو سره د مبارزې پترس کې د هغوی همکاري د ننګرهار په ولایت کې وغوښته. د افغانستان د روغتیا مسؤلین وایي چې دوی د خوراکي موادو او درملو د ښه کیفیت او کنټرول لپاره هلې ځلې کوي او په دې اړوند د ملي بورډ د پراختیا لپاره کار پیل کړی دی. معصوم پښتون او په دې اړه نور معلومات.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د خوراکي موادو او درملو د کیفیت لوړول لپاره په پام کې لري چې د خوراکي موادو او درملو ملي بورډ لا پراخ کړي. په دغه بورډ کې د بیلابیلو دولتي ادارو استاذ غړیتوب لري او کولای سي چې په افغانستان کې د نننه تولید شوي او یا هم له بهره وارد شوي خوراکي مواد او درمل تفتیش او کنټرول کړي. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د چهارشنبه پورز په کابل کې وی خبري غونډه ته هیله څرګنده کړه چې په دې سره به تر ډیره د بې کیفیت موادو د تولید او واردولو مخنیوي وسی.
یک بورډ ملي کې
د وی موږ داسې یو ملي بورډ چې پالیسی، ستراتیژي، لارښوونې او هغه معیارونه چې لازم دي برابر کړي، د عامه روغتیا مشرتابه او خصوصي سکتور چې په دې برخه کې شکیل دي مرسته وکړي نه درلود. موږ غوښتل چې خصوصي سکتور هم د درمل او خوراکي توکو په دې ملي بورډ کې شامل کړو. هغه ستونزې چې په دې لار کې د خوراکي توکو او درمل د کیفیت په اړه موجود وي او هغه اړتیاوې چې دا هیواد لري ممکنه نه و چې د خصوصي سکتور پرته موږ پوره کړي وای. د افغانستان عامه روغتیا وزیر وایي چې په دې برخه کې باید خصوصي سکتور مرسته وکړي چې نه افغانستان ته بې کیفیت درمل او خوراکي توکي راوړي او نه یې هم له دې هېواده بهر ولیږي. رحول احمد چې د خصوصي سکتور په استازیتوب خبرې کولې ډاډ ورکړ چې دوی به په دې برخه کې لازم مرسته وکړي. دی وایي د افغانستان د سوداګرو صنایعو د خونې په استازیتوب د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دې مهم نوښت او بورډ څخه ملاتړ کوم. زه فکر کوم چې په لنډ وخت کې به د دې بورډ شفالې او فعالیتونه ولرو. د بې کیفیت درملو او خوراکي توکو د جوړولو او راوړلو د مخنیوي هڅې داسې وخت کې چې د افغانستان په بازارونو کې کورنۍ او بهرني بې کیفیت مواد په پراخه اندازه تر سترګو کېږي. خلک وایي چې دغه مواد په عمومي توګه افغان سوداګر اوړي چې په دې توګه کېدای سي په خلکو کې بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کړي. خو په افغانستان کې د خوراکي موادو تولیدونکي وایي چې دوی په خپلو تولیداتو کې کیفیت ته جدي پاملرنه کوي، خو له بهر څخه وارد شوو بې کیفیت موادو ورته ستونزې جوړې کړي دي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د درملو خوراکي موادو د ښه کیفیت لپاره هلې ځلې کوي. تاسو په خبرونه کې تر اوسه اوریدل چې امریکایي مقامات وایي که چېرته په افغانستان کې ائتلافي حکومت راشي نو وایي موږ یې منو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د چهارشنبې له ورځې څخه یې ولایتونو ته د لوجستیکي موادو انتقالول پیل کړي او داسې لارې چارې هم سنجولې دي چې د درغلیو مخه ونیسي. د ناټو د دفاع د وزیرانو غیر رسمي دوه ورځنۍ غونډه نن په سلواکیا کې پیل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلنټن وایي ایران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو په باب د نړۍ د قدرتونو لخوا جوړ شوی پلان ته ژر تر ژره ځواب ووایي. د دې پلان له مخې به ایران په ټیټه سطحه غني شوي یورانیم روسیې او فرانسې ته لیږي څو هلته د ایران د طبي تسهیلاتو لپاره د سون په موادو بدل شي. میرمن کلنټن په واشنگټن کې د خبرې وروسته له هغې وکړي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې د ادارې مشر محمد البرادي وویل تر جمعې پورې د تصویب لپاره هغه ایران او د نړۍ درې لویو قدرتونو ته د دې معاملې په اړه مسوده وړاندې کړې ده. او د امریکا د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن نن د رومانیا له مشرانو سره د سیمې د امنیت او پر نورو مسایلو د خبرو لپاره په بخارست کې د تمه کیږي چې بایدن به د رومانیا له جمهور رئیس سره وویني او همداشان به محصلینو ته د امریکا او منځنۍ اروپا د اړیکو په اړه وینا وکړي. او سم ورسی کې جنا قال کوزی ته چې په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان او سیمې په اړه مسایلو ته کتنه کړې ده.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو د نتیجو په اړه چې په نږدې وخت کې به افغانان د هم ځل لپاره رای ورکړي مقالې او مضمونونه لیکلي او ځینو د انتخاباتو په مخ کې پرتو ستونزو ته اشاره کړې. یو شمیر نورو دا کار د افغانستان د سیاسي بحران د حل لپاره یو ګام بللی دی. په انګلستان کې خبریدونکي ورځپاڼه انډیپنډنټ په وروستۍ ګڼه کې د انګلیس سیاستوال پیډي اشډون یو مضمون خپور کړی چې په یوه برخه کې راغلي د افغانستان راتلونکي په اداري فساد کې د ښکېل یو مرکزي حکومت څخه د ملاتړ په ځای په دې هېواد کې د قومي جوړښتونو په قوت پورې تړلې ده. ورځپاڼه لیکي څو ورځې وروسته به په افغانستان کې دوهم ځلې انتخابات ترسره شي. د انتخاباتو د امنیت ټینګولو هلې ځلې زیاتې شوي خو دا کار به قربانۍ هم ولري. پیډي اشډون د انډیپنډنټ ورځپاڼې په مضمون کې لیکي دا ټولې قربانۍ د دې لپاره دي چې په افغانستان کې یو قوي مرکزي حکومت جوړ شي، خو که دا حکومت په اداري فساد کې ښکېل وي او د افغانستان ستونزې حل نه کړی شي نو جوړول به څه ګټه ولري. ورځپاڼه لیکي یو کال وروسته به د افغانستان د ملي شورا انتخابات ترسره شي چې دا انتخابات ډېر مهم دي. ښه به دا وي کومې پیسې چې د یو مرکزي حکومت د قوي کولو لپاره لګول کیږي باید د افغانستان د قومي جوړښتونو په قوت مصرف شي، او دا ځکه چې د افغانستان په څیر عنعنوي ټولنې کې قومونه د امنیت په ټینګښت کې د مرکزي حکومت په نسبت ډېر اغېزمن وي، په خاص ډول د هغه مرکزي حکومت په نسبت چې په اداري فساد کې ښکېل وي. په امریکا کې خبرېدونکي وال سټریټ جورنال ورسپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د زنګ په اړه یوه مقاله لیکلې او په پیل کې لیکي د امریکا سیاستوال عادت لري چې د خپلو له حده زیاتو خبرو او مباحثو له وجې ځان ناکامۍ ته ټېل وهي. وال سټریټ جورنال د افغانستان پاکستان ستراتیژۍ ته چې دا مهال د جمهور رئیس اوباما پریکړې ته پاتې ده اشاره کړې او لیکي که څه هم چې د دې ستراتیژۍ په اړه په امریکا کې خلک زړه نازړه دي خو د امریکا د دوستو هیوادونو خلک چې ستراتیژۍ ته سترګې په لار دي په خپله میدان ته شوي دي. ورسپاڼه لیکي د جمهور رئیس حامد کرزي دا پریکړه چې د همزلي انتخاباتو ته یې غاړه کېښوده په دې هیواد کې د سیاسي پختګۍ معنا لري او په دې کار سره په افغانستان کې د یو بحراني حالت او د شخړو مخه ونیوله شوه. وال سټریټ جورنال لیکي په پاکستان کې هم حکومت په زرګونو عسکر د افغانستان پولې ته نږدې سیمو کې د وسلوالو ټکولو ته سوق کړي دي. ورسپاڼه لیکي د امریکا دوستان نشي کولای لاس تر زنې کینی چې واشنگټن یې د برخلیک په اړه پریکړه وکړي خو دوی غواړي په عمل کې وګوري چې